سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسې مخک لا ازادي راډیو نوري اوس ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سالش په ګوته مخام تر شپږو په لاندو څخه 19:25 متره د مخام لوش په ګوته سالش په ګوته په منځني څخه په 12:20 مخک اوریدل شي د خبري مجله په خبرونو پیلو د افغانستان کورنۍ رسنۍ وایي په شمېر ولایتونو کې د تیرو درې ورځو روغتونو په پایله کې 15 کسان مړه او 13 نور ټپیان شوي دي. د دې رسنیو د راپورونو پر بنسټ درنو واورو د انساني تلفاتو تر څنګ په زرهاوو حیوانات هم له منځه وړي دي. دا طالبانو د حکومت پیښو د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت بیا تر پرونه په وروستیو روغتونو کې د مړو شو کسانو شمېر 8 او د ټپیانو 2 ښودلی و. د طالبان تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په 13 ولایتونو سلنګونو کې د درنې واورې توندو بادونو بارانونو او د سیلابونو د راوتو اټکل هم کړی دی. بل پلو بیا په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیخه کې څلور څنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د پرلپسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 2 کورونه تخریب شوي چې د اسداباد اړونده د اندر سیر په کلي کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیخه کې څلور څنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. د کونړ د ټولګټو چارو ریاست بیا د کونړ او نورستان ترمنځ د یو شمېر لارو د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. بل پلو په غزنی کې طالب سیمه ییز چارواکي وایي د شدید اورښتونو له کبله د غزنی له مرکز او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لارې تړل شوې. د غزنی اوسیدونکو له طالب چارواکو ته د لارو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. بیا په ګاونډي پاکستان کې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې او بارانونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه وختي. تازه د ریډیو د مشال برخې د راپور پر بنسټ په تیرو دوو ورځو کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د واورې او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو له امله 12 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ویاند بلال فیضي نن د مارچ 2 مشال راډیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې 9 تنه مړه شوي چې شپږ ماشومان او 2 ښځې دي. دغه خبره په ډېرو سیمو کې لا هم د اورښتونو روانه ده او خلکو ته یې د مرستو رسولو هڅې هم پیل کړې. د فیضي په خبره د خیبر پختونخوا په سیاحتي سیمو کې د سیلانیانو په بخنې سره د سیلابونو له کبله 15 سیلانیان بند پاتې او چوسمال خوندي ځایونو ته انتقال شوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا د مارچ تر 9 نیټې پورې د ټولو تعلیمي ادارو د تړل کېدو امر شوی. د بلوچستان په خران سیمه کې د مارچ په اوله د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې بیا درې ماشومان مړه شوي وو. تر دې وړاندې د فبروري په نوستم په خبر پختونخوا کې د روغتون له کبله څلور تنه مړه او 9 تنه نور ټپیانو شوي وو. د امریکا پولیسو د هغه تن کې ځوان د نیول کېدو خبر ورکړ چې په واشنگټن کې د افغان پوجول کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان چې نصرت احمد یار نو بيګي کلونه په امریکا کې په وخت سره په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه کار کړی و. هغه د 2023 کال د جولای په 3 په واشنگټن کې هغه مهال وژل شو چې له موټر یې پر لښته کوله. د احمد یار ملګرو پولیسو ته ویلي پر هغه د کرایې د غوښتلو پر مهال داسې وشوې. خو د واشنگټن پولیسو ویلي هغه لس پر لښته کول وروسته په خپل موټر کې ناستو شي څو تن کې ځوانان ورغلل او هڅه وکړه چې د هغه موټر ترې واخلي. یو 13 کلن احمد یار پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته تللی و او په شمالي ورجینیا کې له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره میشت و. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بن کې مړ شو قبر ته تللی و او ورته یې درناوی پسې کړ. ناوالنی د جمعې په ورځ مسکو کې خبر ته وسپارل شو. د ناوالنی له جنازې وړاندې د کرملن ویاند دیمتری پسکوف کو یو خبردارۍ خبر کړی و چې په کې د خلکو هر ډول بې اجازه راټولېدنه د قانون خلاف عمل بلل شوی و. د مسکو، پیټرسبورګ، نوسیبرسک، یکانتروبورګ او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا د هغه د درناوي پیات په لاریونونو کې لګډون وروسته تر 130 ډېر کسان نیول شوی دي. ناوالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو. د زندان د چارواکو خبره او 40 کلن ناوالنی د فبروري په 14 له قدم وهلو وروسته بې هوش شو. د کرملن د منتقدان ګمان کېږي د سیاسي انګیزې له مخې نیول شوی او زندان شوی وي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اوریدلای شئ. وړاندې بر سره واورئ چې په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو خلکو ته د زمینځیان سربیره مالي زیانونه هم اړولې دي.
دلته زمونږ فصلونه ډېر څه خراب شو، زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده.
د دغه ورښتونو په دوام کنړ ته به ورشو چې هلته په یوې پیښې کې د یو کورنۍ څلور غړي مړه شوي او درې نورې ټپیان دي. دا شوده پیښې چېرته رامنځته شوې په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. همدارنګه دا چې د افغانستان په ختیځ کې د کومو ولایتونو ترمنځ مواصلاتي لارې تړل شوي او غزنی ته به هم ورشو چې هلته طالب چارواک ویلي چې د ورښتونو له کبله په دې ولایت کې هم لارې تړل شوي. دا به هم درته ووایو چې د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ راپور ته طالبانو خبرګون ښودلی ده چې څه یې ویلي دي، په دې هم درسره وړاندې جزئیات لرو او د هغو زده کوونکو اندېښنې او ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې وایي په خصوصي ښوونځیو کې په کافي اندازه ورته امکانات نشته.
غواړم چې موږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
چې دغه زده کوونکي د کوم امکاناتو غوښتنه کوي وړاندې درته په راپور کې وایو. نړیوالو مسایلو ته هم تمکیو کوو که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مظفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. رزو د مجلې نومړي مطلب ته په افغانستان کې د سړې هوا او اورې بارانونو سیلابونو لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. طالب چارواکي وایي په تیرو دولس ورځو کې په بیلابیل ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه او څوارلس نور ټپیان دي. دغه شان د لسګونو کورونو د نړېدو او زرګونو څارویو د له منځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. رزو اکرام الله اکرام ته نور تفصیل راکړي.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې له لومړۍ نیټې تر 12مې نیټې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنه مړه شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق رسنۍ وتا په استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولې نیټې نه تر اوسه له بده مرغه په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او څوارلس کسه هم زخمیان شوي دي د واوري او بارانونو له امله، او څلور سوه دوه پنځوس کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او پنځه زره دوه سوه درې پنځوس څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړي چې دغه تلفات پکې وختي خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ځینو کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه پنځلس کسان مړه شوي او دیرش نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لوېدو په پیښو کې اته تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واورې او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاته ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 4000 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورښتونو او یا کورونه نړولي، خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د واما ولسوالۍ نه ونیسه تر مرکز پوری ترافیکي لاره قطعي بند شوې دي، او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دوکان ته لاړ شي. خلکو خپل دوکانونه نه دي خلاص کړی، چنان همداسې بند دي. په منډول ولسوالۍ کې مالونو ته هم زیان رسیدلی.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکی محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړه کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمونږ فصلونه ډېر څه خراب شو، زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده، او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وختو مالي زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له تیرې شپې راهیسې سخته واوره شروع ده. د خلکو زیات مالونه مړه شوي دي. آن د یو کس اتیا څاروي مړه شوي دي.
دي او نور هم د مرګ لګواخ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په دیرشو ولایتونو او سالنګونو کې د اورښتونو، توندو بادونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واورې او بارانونو کچه تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیونه افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړی، خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مواردیده چې په افغانستان کې د سړې هوا، واورې او بارانونو له کبله په مالي او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی و. بل پلوه په کونړ کې بیا د شدید باران او اورښت له امله د یوې کورنۍ څلور غړي مړه شوي او درې نور ټپیان دي. په یاد ولایت کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ویلي په دې ولایت کې په لسګونه نور کورونه زیانمن شوي او په کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. ورځو کونړ ته او تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تیرو درې ورځو پر لپسې شدید اورښتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو اورښتونو له امله د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تر دې دمه د حوادثو ریاست ته 2 کورنیو د کورونو تخریب خبر رسېدلی دی. همدارنګه دا سدآباد اړوند د اندرسیر په کلي کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله 4 شهیدان شوي دي او 3 ټپیان دي. ټپیان د سدآباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر باندې انتقال شوي دي او انشاءالله صحت یې د ډاډ وړ دی. د دې تر څنګ په ځینې ولسوالیو کې د یو تعداد کورنیو مالداري هم زیانمنه شوې ده.
هغه وایي په یادو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. په بیانیه کې د ټولو زیانمنو شوو کورنیو د زیانونو د کره اندازې معلومول لپاره د حوادثو او د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا سروي پیل شوی او د بشپړېدو سره سم به خلکو تمرستي ورکړل شي. په همدې ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي به وایي لغره څخه د تیګو خوېدو په وجه د سدآباد، جلال آباد د لوی لارې په ګډون یو شمېر لارو کې د موټرو د تګ راتک پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو چې د جلال آباد او سدآباد لارې پاکه کړي او په نورو کار روان دي. د کونړ په گاوند نورستان کې هم بارانونو او واورو د پارونه سدآباد، د نورګرام، دواب او زیاتی کلیوالي لارې بندې کړي چې چارواکي د پاکولو او پرانستلو ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو زیات اورښت او خویدنو پیښو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
و مورید چې په کونړ کې د اورښتونو له کبله د یو کور چت راغورځېدلی او د یوې کورنۍ څلور غړي پکې مړه او درې پکې ټپیان شوي دي. بل پلوه بیا په غزني کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د غزني مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لا هم د زیاتو واورو د ورېدو له امله لارې بندې دي، خو وایي هڅه کوي چې دغه لارې خلاصې کړي. بل لور ته بیا د غزني د هغو ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله په شپو بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دي دا لارې ورته په مکمل ډول خلاصې کړي. اوس غزنی ته ورځو، لسیم یې نور تفصیل اورو.
د غزنی مرکز او یو شمېر غرنیو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې لا هم د زیاتو واورو ورېدو له امله تړلې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصې کړي. د یاد ریاست رئیس ملا محب الله عباس وایي د غزنی مرکز او څلورو ولسوالیو لکه اجلستان، مالستان، ناور او جاغوري ترمنځ لا هم لارې د زیاتې واورې ورېدو له امله بندې دي. دی وایي که څه هم چې د ډیری ولسوالیو لارې خلاصې دي، خو خلک باید بیا هم له احتیاط څخه کار واخلي. که ډیره اړتیا ونه لري نو د څو ورځو لپاره د خپل سفرونه وځنډوي.
غزنی ولایت په سطحه باندې خو لارې انشاءالله اکثرا خلاصې دي. د پایدامې پرسنل وخت په وخت په لاره باندې ګزمې کوي او کومه لاره کې چې ستونزه پخوا پېښېدل هغو جایو ته اوس لا ځان رسوي، مشکلات حل دي. البته یو دي څلور ولسوالۍ سي ناور، اجرستان، مالستان او جاغوري، دې خواته طبعا برکوچونه زیات وي. د شدید ورښت او د برکوچو له امله ظاهره لارې بندې دي.
ښاغلی عباس وایي هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي، خو زیاتوي که هر څوک سفرنه کوي باید چې د ولسوالیو له مسؤلینو سره په همغږۍ لاړ سي. کنه په خپل به هم په ستونزو کې ګیر او نورو ته به هم ستونزې جوړې کړې وي. نوموړی زیاتوي تر تګ مخکې دې خلک ترتیبات ونیسي.
نو موږ او قراردادیان په تلاش کې یو چې څو دغه لارې پای کړو تر هغو پورې تاسو له طریقه موږ ټولو هېوادوالو ته خبر ورکوو چې په هره لاره باندې دوی باید له چینونو استفاده وکړي. بغیر له چینو باید حرکت او سفر ته ادامه ورنه کړي، ځکه چې د دوی مشکل نورو ته مشکل پیښوي او ټول مسافر په ستونزو سره مخامخ کوي. که لطفا دوی مراعت وکړي او د هغه ساحه چې دوی مربوط دي د هرې ولسوالۍ له هغو سره په همکاري باندې په هماهنګي باندې حرکت کوي او سفر کوي، نو دا به ډېره ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت غزنی له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینې نورو غرنیو ولسوالیو لارې د واورو له امله بندېږي. که هر څومره وچکالي هم وي خو دلته زیاتې واورې کېږي. د غزنی د هغه ولسوالیو اوسېدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله پوشپوش په بندې وي، غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دا لارې ورته په مکمله توګه خلاصې کړي. د دوی په باور چې دلته نه چندان ښه کلینیکونه شته او نه هم روغتیایي مرکزونه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي، خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ توکو بیې هم زیاتې لوړېږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع را واخلو. په روسیې کې تر 160 تنو زیات کسان په هغه لهرونونو کې نیول شوي دي چې د کرمل د سرسخت سیاسي منتقد الکسی ناوالنی په درناوي او یاد تنظیم شوي وو. د ناوالنی جسد د جمعې پورس په مسکو کې خاورو ته وسپارل شو. هغه تیره میاشت د روسیې په یو زندان کې په مشکوک ډول مړ شو. تفصیل اجمل عامزنه په دې راپور کې اورو.
د مسکو، پیټرسبورګ، نوسیبرسک او یکاترنبورګ په شمول د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د پلویانو لخوا د نوموړي په درناوي او یاد له جوړو شوو لاریونونو څخه تر 160 زیات کسان نیول شوي دي. د ناوالنی د خاورو ته سپارلو تر مراسمو مخکې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبرداری ورکړی و چې د ناوالنی په ملاتړ هر ډول لاریون چې اجازه ونه لري قانوني سرغړونه ګڼل کیږي. دا خلکو آزادی په نوم د روسیې د اپوزیسون ګوند مرستیال میخایل شنیدر هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دی. روسی چارواکو د تیر کال د مې په میاشت کې دا ګوند لغوه کړ. دا یابلوکو په نوم د ګوند د مسکو د څانګې مرستیال اندری موریف او همکاري الکساندر افیموف هم نیول شوي دي. موریف وروسته له توقیف خوش شو. د بشري حقوقو د ملاتړ یو سازمان ریپورت ورکړی چې محکمو د روسیې په څلورو سیمو کې د ناوالنی نوم د افراطیت سمبول اعلان کړی دی. د دې سازمان د ریپورت په بنسټ د چلیابنسک، کراسنودار او مورمانسک په سیمو کې د لاریونونو درې ګډونوال هم د افراطیت سمبول نومول شوي دي. د اولیانوفسک په سیمه کې هم د ورته اعلان ریپورت ورکړل شوی. د جمعې په ورځ د ناوالنی د جنازې د انتقال په مراسمو کې خلکو د هغه پر تابوت ګلان شیندل. یو شمیر ویرجنو بیا د اوسپنیزو موانعو څخه د تیریدو او د ناوالنی جسد ته د نږدې کېدو هڅه کوله. په دې مراسمو کې روسیه به آزاده شي، جګړې ته نه وایو او پوتین قاتل دی شعارونه هم اوریدل کېدل. مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په شمول یو شمیر لویدیځو ډیپلوماټانو هم د الکسی ناوالنی چې په زندان کې عمر د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی و. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د هغه کسانو د میړانې ستاینه کړې چې په مسکو کې د ناوالنی د تدفین مراسمو ته ورغلي وو. د ناوالنی ټیم هم په ټلګرام کې د دې مراسمو ګډونوالو نه مننه کړې او ورته ویلي چې تاسو مه وېرېږئ. د ناوالنی میرمن یولیا ناوالنی چې په امنیتي دلایلو له روسیې بهر شوند کوي په دې مراسمو کې نه و. هغې او د امریکا په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو کرملن د ناوالنی په مرګ کې په لاس لرلو تورن کړی، خو کرملن پرله پسې د ناوالنی د مړینې په تړاو هر ډول لاس یا مسؤلیت لرل رد کړی دي. د روسیې د یمالونیتس د سیمې د زندان چارواکو د فبروري د میاشتې په 18 نیټه په زندان کې د کرملن د بندي منتقد الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړ. دا دوی په وینا د وڅلويخ کلن نوالنی وضعیت د فبروري د میاشتې په شپاړسم نیټه سهار مهال تر قدم وهلو وروسته خراب شو چې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد و، په داسې تورونو زنداني و چې ګمان کېږي تر ډېره پرې د سیاسي انګیزو له کبله لګول شوي وو.
لخبرونو ور آخوا
د افغانستان د معترض میرمن یو شمیر خوځښتونو د طالبانو پر ضد په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه په دې هېواد کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د غوښتنې هرکلی کړی. تفصیل سنا کاکړنه اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ راپور د دوی پر وړاندې تبلیغات بللی دی، د معترضو میرمنو یو شمیر خوځښتونو دا راپور ستایلی. د افغانستان د مقتدرو ښځو او شنبهای ارغواني خوځښتونو د اعلامیو په خپرولو د طالبانو پر ضد په نړیوالې محکمې کې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تر سرلیک لاندې د دوسیې پرانیستو په اړه د ښاغلي بنټ د غوښتنې هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د یاد سازمان د شورا په 55مه غونډه کې د خپل راپور په وړاندې کولو سره وویل چې د طالبانو پر ضد باید د جرمونو په نړیواله محکمه کې دوسیه جوړه شي. د شنبهای ارغواني خوځښت نن د شنبې په ورځ د اعلامیې په خپرولو ویلي چې د ښاغلي بنټ راپور د افغانستان د واقعیتونو بیانونکی دی. د یاد خوځښت مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امیدوار هستیم به اورد کاکای ریچارډ
هیله لرو دغه موارد چې ښاغلی بنټ مطرح کړي یوازې غوښتنه پاتې نشي. نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړې ډول د افغان میرمنو تر څنګ ودرېږي او مرسته وکړي چې طالبان د بشریت ضد جنایتونو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید له امله د قانوني لارې محکمې ته راوړل شي.
هممهاله د افغانستان د مقتدرو ښځو خوځښت هم د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دا غوښتنه د افغان ولس او په ځانګړې توګه د معترضو میرمنو د مقاومت، قربانیو او سرښندنو پایله ده. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یادو خوځښتونو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تېره ورځ د ښاغلي بنټ د راپور په غبرګون ادا کړې وه چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي، مالي او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی دا راپور بیا هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پروپاګند هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر معترضو میرمنو د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې د معترضې میرمن منیژه صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا ازادي راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې غوښتې چې د منیژه صدیقي د خوشي کېدو لپاره دې هڅه وکړي.
با توجه به روز جهانی
د بشری حقونو بنسټونه د نړۍ میرمنې او هغه هیوادونه چې بشری حقونو ته ارزښت ورکوي د ښځو نړیوالې ورځې په پام کې نیولو سره د افغانستان میرمنو ته د توجه وکړي او د دې میرمنو په ځانګړي توګه د منیژه صدیقي خوشی کېدو لپاره هڅه وکړي.
د افغانستان د خود جوش خوځښت غړي منیژه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9مه د طالبانو لخوا ونیول شوه او د یاد خوځښت معلوماتو له مخې په یو نیم کال باندې محکومه شوې ده. که څه هم د منیژه صدیقي کورنۍ او د یاد خوځښت مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې میرمن صدیقي په کوم جرم په بند محکومه شوې، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څه موده وړاندې تولونیز خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وه چې منیژه صدیقي او د زده کړو د برخې دوه نارینه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. هغه دا چې د منیژه صدیقي معترضو همکارانو رد کړي او ویلي دي هغه یوازې د خپل حق لپاره د مبارزې په تور نیول شوی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د ډېری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او ځینې یې د زده کوونکو لپاره له امکاناتو هم برخمن نه دي. د خصوصي ښوونځیو ځینې مسؤلین هم مني او وایي دا ډېر ښوونځي خپلې ودانۍ نه لري، له همدې امله کورونه کرایه کوي چې د ښوونځیو په معیار جوړ نه وي. د راپور لرو، له دې وروسته ستاسې پیغامونه هم راسره واورئ.
غواړم چې مونږ ته په هر برخه کې امکانات برابر شي.
نه د لوبو میدان صحیح لري، شنه ساحه هم.
افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو په تړاو د زده کوونکو شکایتونه هغه چې د شمیر لمخې ډیر، خو د کیفیت لمخې د دوی د کورنیو په خبره هم د ګوتو په شمیرې سم خدمات وړاندې کوي. دوی وایي د ډیری خصوصي ښوونځیو ودانۍ معیاري نه دي او نه هم زده کوونکو لپاره له لازمو امکاناتو برخمنې دي. د کابل ولایت اوسیدونکي فرزانه ازادي رادیو ته ویل
لوی ستونزه چې په خصوصي ښوونځي کې ده هغه دا ده چې هلته ښوونځی نه وي، یعنی داسې نه وي چې پرله پسې یو صنف وي بل صنف وي بیا بل صنف وي. هلته یو د کور په شکل باندې وي، مثلا دالیز وي، په هماغه دالیز کې بیا اشپزخانه وي، بیا تشناب هم وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي احمد ضیا بیا وایي
تدریسی ماحول چې کوم دی، تعمیر دی، همدارز ودانۍ دی، تر څنګه چې دی د لوبغالی دی، د دښتون ضروری دی د زده کړې لپاره، ډیر مهم دی. زموږ هیله هم دا ده چې د دې مکتب موسسین یا همدارز دولت نه چې په دا کوم نیمګړو برخو کې چې کمی دی دا بشپړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو یو شمېر مسؤلین هم مني چې ډېری ښوونځي له دې عمله چې خپل ملکیت نه لري کورونه په کرایه کوي چې هغه د یو ښوونځي پر معیار نه وي برابر. کابل کې د اصلاح خصوصي ښوونځي تدریسي مرستیال صفی الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمون د کابل مکاتب یو ارزیابي کو، نور په 8% مکاتب ودانۍ خصوصي وسی، یعنی د خپل سرمایه‌ګزار وسی، نور ټول ودانۍ چې دي کرایي دي. نو دا یو ډیره غټه ستونزه ده د مکتبدارانو چې نشي کولای یو معیاري مکتب جوړ کړي.
د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مشر عظیم میدانوال د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کابل کې د ښوونکو د ټولنې مسؤلی نوید کاکړ هم ازادي راډیو ته وویل یوازې خصوصي ښوونځي نه بلکې ډېری دولتي ښوونځي هم معیاري ودانۍ نه لري. دا چې خصوصي ښوونځیو د ودانۍ او د معیار لپاره د طالبانو حکومت څه ډول طرحه لري و مغوښتل په دې اړه د دوی د پوهنې وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د پوهنې د برخې یو شمېر ماهرین وایي د ښوونځیو د ودانیو جوړښت د زده کوونکو پر زده کړه بې اغېزې نه دی. په تېر جمهوري نظام کې د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو مرستیال ابراهیم شینواري په اړه ازادي راډیو ته وویل
د زده کړې د کیفیت د نور عناصر په څنډه کې مهمې ښوونکې دي، بې خند تعلیمي نصاب دی، همدارنګه د والدینو برخه اخیستل دي او د ښوونځي ښه مدیریت دی. نو په همدې ډول د درس چاپیریال چې په هغه کې ودانۍ یوه برخه ده، دا ډېر مهم دی چې ماشوم د ښې زده کړې لپاره آماده کوي.
خاغلی شینواری دا هم ویل چې د یو معیاري ښوونځي ودانۍ باید لوبغالی، روغتیایي مرکز، کمپیوټر لب او پراخه شنه ساحه هم ولري. که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې ډېری خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، خو د روان کال وري میاشت کې د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و اوسمهال په افغانستان کې 3600 خصوصي ښوونځي فعالیت کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم اله دا شه د آزاد رادیو سما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی، قسم دی چې هغه پخوانه فساد شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی، هغه به بیا هم هغه پیسې لري چې دی پټې اخیستې دوی شکو دی که د ښکاره ښکار اخلي. اله دا شه زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم زابل ولایت شمیزی رسالی لسرحادی زنجر زخم تاس طرف آلی کسی اورو رشمزو پو رسالی که ده تیری چرشنبه فورز دامر بالمعروف او نهر منکر بلی طالبانو لیش نرزوانانو سر جور زیادهی وکاوی زکا غوزیر خریلی دی او وحل و دبولی هم وار کول او رست این ودی خبرداره ور کسی نوزی سوک جدی نخری البته دا څه کار ده چې ژره پرېښول په اسلام کې شرعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا د څه د جبریت خواته، نو زموږ دغه پیغام دې ورسېږي لوړو مقامانو ته. سلام.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. وایم زه وحیدالله وحدت د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د کړیګاس د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دلته زموږ په وطن کې زموږ په کړیګاس په سیمه کې مکتب نشته، زموږ ماشومان بې زده کړې پاتې دي. نو زه د لوړ پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم، په تېره بیا د هلمند د پوهنې د رئیس صاحب څخه، چې موږ ته یو مکتب جوړ کړي او زموږ ماشومان بې درسه او بې تعلیمه پاتې نه شي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.